السلام علیکم د ازادي رادیو دوله سات خبرونه ته هر کله د ناتو سرمنشي وای کچیر ته افغانستان د طرح ګروپ په نه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پر دې هواد برید وکړي
We will discuss Afghanistan.
د افغانستان په اړه خبري وکړو څو څنګه ډاډه شو چې افغانستان ته طرح ګروپ په نه ځای نه بدل شي
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبانۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان څرخي د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد د روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو
ایا هغه چې طالبان ویلو د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګندوي دا دریځ څرګند کړ
سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر اخیستی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې له یو لرګي پلورونکي واوري چې وایي بازار سوړ دی
خلک ټول بیکار دي د خپل ډوډۍ واسر نه لري بیا څه چې لرګي والی د ژمن لپاره
نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی تل یا میزان د میاشتې 28 د 2021 کال دی اکتوبر 28 ده دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اس نوری خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کوو په پل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر ماته ورکړه لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري له دې هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول بشپړ خبرونه ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتون کې ته پکاتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چې لوی بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې ترڅنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې بنن پر دې خبري وشو چې دغه هیواد ترهګر د پناځای په توګه استفاده ونکړي د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې نه ده روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوې غونډې ترڅنګ وویل
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو غواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي
قبلوف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړ کړي د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون اتر لسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاوتالا پرون په ستراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایی پارلمان همداراز د افغان میرمنو یو ډول اوستایله چې ټولونه په خپل فعالیتونو د سازمان ته ژمن وي او په ملرنه جلب کړه. موږ د میرمنو د یوې ډلې لپاره خبرې کوو د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید.
سکل د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پروند شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره وست انیس ته د شپږ 50 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د ویل چې په دې لوبه کې ټول لوبغاړو هم په توپ چونه کې هم په توپ وهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې خلوب وکوله. بالخصوص لوبډل مشر شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمن الله ګربز او سرڅنګ کې نور لوبغاړو، نو ان شاء الله چې لوبډله ښه چمتواله لري او په لوړ مورال سره په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شلورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبي دی اکشن بي پورز پایل شو چې د دې مرحله له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لار کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشن بیل اتو نورو ټیمونو سره په دوه ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبي په متحده عربی امارات او عمان کې تر سره کیږي. پای لوبه به د نوومبر په 14 وي. لکه تر لګه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیس کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسكر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 1 د نومبر تر 8 عمومي رخصتي شي پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سشن بي د شمیرو لمخې په روسیه کې 1028 کسان کووید 19 ناروغي وژل شي. دا د دې وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت د 400 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو لمخې تر اوسه تر 2,350 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پر دې هیواد برید وکړي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ناتو او د ناتو د متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینه بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون ویل چې د ناتو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوق او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړې دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې ترورستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. ستولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګنده کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نه ارزونه شوي وه او نه وړاندوینه. د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په شلمه د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړي به خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناتو د لوجستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شو چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دنن روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنهونه کړې چې حکومت به پر رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوه. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. طالبانو ویل او سم په اسلامي امارت کې د افغاني حکومت په لزګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولي برخه پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شغ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنې څرګند کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسیدلې دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغیزمنې مالی او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. روسیه تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیه دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغیز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل روسیه تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدای دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویډیس کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوشکېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنۍ حکومت هم د ټولو افغانانو استازي توپ کوي. حکومت اوسم په افغانستان کې ټول شمول دی. تاسو په هیڅ چې نشته 500 وزره مامورین لمر سره کار کوي، دوی ټول د پخوانی حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګند کړ چې د طالبانو اساس جوشمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقوقو د شکیدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې مشتیته انتظار یو.
د موسکو غونډه دوار لورو طالبانو او ګډونوالو نورو ګډونوالو ته څومره ګټوره وه؟ آیا طالبان وتوانېدل هغه اندېښنې ځواب کړي چې د دې غونډې ګډونوالو له دې مخکې مطرح کړي وو؟ لیکوال او خبریال سمی یوسف زید مرکې په پیل کې په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو د اندېښنو د مطرح کېدو لپاره یو فرصت وو کړي طالبانو لپاره یو چانس.
کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دغه کانفرنس د لارې خپلې اندېښنې یا خپلې غوښتنې نړیوالو سره او د دغه ماسکو کانفرنس له ګډون کوونکو سره شریکې کړلې، او دا زما په خیال لومړنۍ دا ډول کانفرنس ده چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کېږي او یو بل سره خبرې کوي. او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې څاري یا غیر باندې تمرکز کوي چې څنګه پوښ چې طالبانو د راتلونکو په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو لدی چانس سم استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړې غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژنې، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ تاسو ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لوی هیله د نړیوال ټولنې ده چې هغه د خوځو حقوق او خونځو ته دنجونو تک دي، هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شو.
یقینا چې ملا سلام حنیفي کوشش وکړلو چې خپل موقف په ترګن کې، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل، بل طرف ته وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو. حال دا چې نړیوال ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي، دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغییر واوري. یغه باندې طالبان اصلا په غاصلي موضوع باندې خبرو ته نه راضي او خپل غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې کوم سره مو حکومت پر رسمیتور نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کومې برداشت و چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوړه کړی او هغه څه ونه شو.
اوس یوسف زای صاحب ستونزه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهیدل، او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
په خپل طالبانو مشکل دی کې دا دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دا دغه تصور کول چې امریکای ته شکست ورکړی دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، ترڅو پر چې طالبان دغه یو فکر راوونه وزي چې موږ امریکای ته شرکت ورکړی دا او دغه تمغه زموږ د پاره کافی ده. زما یره ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډیر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبان لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د موسکو د غونډې په اړه دا چې د غونډې د طالبانو او دغه راز د غونډې نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه له ځان سره لرله، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر پوښتنه له دې میلمنو مطرح کړي او خپل نظر البته د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریکولای شئ. ازادۍ راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. مجیب حبیب زیور ته کتنه کړې ده.
بلومبرګ خبرونه د مسکو پر پرونی غونډې یو لیکنه خبره کړې او پکې ویل شوی چې روسي له طالبانو سره د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه پکې کړې ده. د خبرونه په لیکنه د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان په اړه د مرسته کوونکو یو غونډه جوړ کړي. لیکنه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګي لاوروف دا خبر راخصل شوی چې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلې چې له افغانستان سره د معاصر او مالی اقتصادي او بشري راوستلو لپاره نړیوالې سرچینې منظم شي. په مطلب کې وړاندې لولو طالبان هغه وخت په اوسنی ناورین خبر برلاسي کېدلی شي چې نورو سیاسي چیرو ته هم د حکومت پاډانه کې ځای ورکړي. بلومبرګ لیکلی دا د پام وړ خبره ده چې طالبانو په افغانستان کې پوځي سیاسي وضعیت منظم کړی، خو د دوی پټکولا هم دغه هیواد کې تلپاتې سوله نه ده ترلاسه شوې. د مطلب په یوه برخه کې راغلی روسیا او چین د لویدیځو هیوادونو برعکس کابل کې خپل سفارتونه فعال کړي دي، خو د لیکوال په باور لا هم دغه هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له امریکا خبریدونکو سټارس اند سټرایپس ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې نړیوالو لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، طالبانو د ځانمرګو بریدګرو کورنوی ته د انعامونو د ورکړې اعلان کړی دی. د لیکنې په باور دغو بریدګرو تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه او د افغانستان پوځي او امنیتي سرتیري پناه کړې دي. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبان داسې مهال دا کار کوي چې نړیوالو د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرطونه وړاندې کړي دي. دا شرطونه د ښځو او نجونو حقونو یا په ټوله کې بشري حقونو ته درناوی دی. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د کورنیو چارو وزیر ورما ورس د کابل په هنتر کانتیننتل هوټل کې د ځانمرګو بریدګرو چې دوی استشهادیان یا فدایان بولي له کورنیو سره د لس لزره افغانیو نقدي مرسته کړې او د وی نمرې زمکه د ورک ترجمنه یې هم ورته ورکړې ده. ګڼو افغانانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار خبرګون خوډلی، خو برعکس بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی دا بریدګر د اسلام او وطن اتلان بللی دی. د یادولو وړ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو ځانمرګو حملو کې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبلا واوښته او د ځینو مسؤلیت یې طالبانو واخیست.
په هند کې په زرګونو بند پاتې شوي افغانان چې ډېرې د درمن لپاره هغه هیواد تللي وایي چې ژوند یې ډېر سخت دی ځکه نور هلته د پاتېدو مالي امکانات نه لري. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، د کابل او نوي ډلي ترمنځ الوتنې درېدلې چې له امله هند ته تللي په زرګونو کسان هلته بند پاتې دي. په نوي ډلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان ته د دغو بند پاتې شوو افغانانو د لیږدولو پروسه پیل شوې، خو دغه پروسه پڅ مختزي ځکه چې مستقیم پروازونه نشته او د تر اوسه د ایران د ماهان خصوصي شرکت لاره یو شمېر افغانان افغانستان ته لیږدول شوی. نور په دې رپورت کې
په هند کې بند پاتې افغان مسافر ل خپل به برخلیک وضعیت او خلیجی برنځيګي دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. پنځه درش کلنه فرشته له دوه میاشتو ډیر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه د خپل پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم په تداوی اورده بودم خرج شد.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړی و ختم شول. پیسې نه لرم. یوه میاشتې ته راغلی وم، دوه میاشتې وسوې، اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره جواب راکړ. د افغانستان سفارت او د هند دولت د موخ غاک نه
دارن از خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرگس بل افغانه د 2 میاشتې مخکې هند ته د درملنې لپاره تللی و او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت تا ورغلو لیست جوړ کړ، خو هغه کسان نه بهر کړل چې پیزندګلی او واسطه درلوده. د موک غاک وانه ورېدلسه تر کومه ځای چې خبره سویم سفارت لدینو پیسې واخیستلې. اوس پستونزو کیو هیله ده د موک غاک تر سفارت ورسوي. از
یا به افغانستان
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تک زمينه ورته برابر راکړي.
حالت موخیم است، میخواهیم
د موک حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو ل خپل کورنۍ سره ووسو. دلته نور ل لوګ مرو د سفارت مسولیت دی چې موک افغانستان ته ولګدوي. همالته ک د خپل کورنۍ ترڅنګ ل لوګ هم مړسو منوي.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلی تتلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه وو، خو کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې لا هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بېلابېلو دلایلو یاد هېواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت یې د درملنې لپاره هند ته راغلي وو او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي وو.
په ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلي څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی، او دریم انتخاب هم ده چې هڅه کوي د پاکستان له ځمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. دغه راز د ناتو دفاع وزیران به د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوې غونډې تر څنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره یو نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلی و. سکل سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالنی انتخاب شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ.
د ژوند رنګونه
مهرباني سره نو پیژني
نو مې واحد الله
واحد الله جان څه کار کوي
دته چوپريشي لارم
لرګي خرڅوي څنګه ده اوس نرخونه څنګه دی اوس
خدا خو مګم داسې لکه چې سابق نرخونه اوس ډیر تفاوت پکې راغلی دی اوس داسې بازار بخي سلو ده اوس دومره خلک لرګي لرګي ناخلي ته خلک نه
وای دلته نه د ژمي موسم را روان دی ولی خلک لرګي ناخلي ته وای چې بازار د سه کم دی یعنی د سبيرو بار نشته لکه په خوا په چیر هلته بولې تاسو
هم دا بی وزلی ده هم دا بیکاری ده خلک ټول بیکار دي نه د خپل ډوډۍ واسر نه لري بیا څه اسا چې لرګي والی د ژمي لپاره
یعنی تم لري تاسو په کاروبار تاثیر کړای دغه حالت چې یعنی خلک لرګي ناخلي او ژمي روان ده تاسو به څنګه کوي خرڅ څه پیدا کوي کنه
توکل نور په خدای نور اورتناست یو نور تقریبا 90% اتیا فیصد کې تفاوت راغلی دی موږ ډېر ضرر پکې را روان یو نو صبر کوو صبر د خدای لاره ده نو څه لاره لرو
یعنی نرخونو کې هم تفاوت راغلی کنه
یاره او نرخو کې ډېر تفاوت لري ساکل نرخو په دې وخت کې 5000 شپږ زره اوس د 8000 او څه کم 8000 ته نرخونه رسیدلی اوس سر راوسه د 8000 دی دا که ژمه راشي نو څومره نرخونه به ولاړ شي ټول موسخ ټول لای اور سر نه جګ سوای دا ټول قیمتونه وړاند سوای دي
یوازې دغه لرګو بازار کې تفاوت راغلی دلته کم خرڅیږي که په عمومي ډول په ټول شانو کم داسي بازار سلو شوی کم شوی کم خرڅیږي که څنګه
نه په عمومي بازار کم داسي دی ول چې مونږ خپل لرګي د زازای نه ورو دلته خلق ته ورکو اوس بخیر اصل لکه سابق غونډه خلک اخیستو موټر موټر مخرسه واسه موږ بازار هم خراب شوی دی خپل د خپل د ګوره موږ خپل چفرشه د دی که موسس داس کاروبار نشته زه خاصه چې خلک غي موږ نه موټر موټر لرګي والی قربان د خرڅ کو سابق ډیر مخرسه اوس نشته بازار موزان نشته
څه غوښتنه لري غوښتنه لري چې د خلکو نه دولت نه
خلق نه خوچه او کو خو د دولت نه خو بس یو بختنه لرو چې د نرخ بازار باندې لګ پام لري چې لګ وظیفه مزیفه خلق ته پیدا شل حکومت له خیر اعلان سي ټولو ته آینده د خلق معلوم سي چې کیږي اخر د مو
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده خو لموږ سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه نوې پیل شوې دي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه زما همکار فرشته نگاه مختوړي